احمد شیبریم د ازادي راډیو د لاسو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم ټاکل شوې ده چې د اروپای ټولنې په سر مشرسه کې د افغان کډوالو پر مسلې غور وشي. تر خبرونو وروسته د دې جزئیات اوریدلی شي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې وویل چې طالبان په رسمیت نه پیژنو. د پاکستان تحریک طالبان د حکومت له لوري د اوربن له شوي وړاندیزه انکار وکړ او په متحدو ایالتونو کې د کورونا د قربانیانو شمیر تر ولکه واوښت. بشپړ خبرونه. د ډنمارک بهرنیو چارو وزیر جی پی کوفود وایي هیواد به په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. کوفود چې په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی، پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل ټول باید د دې مخه ونیسو چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نشي.
موږ به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژنو. هغه څه چې اوس په افغانستان کې وینو وضعیت ډېر جدي دی او موږ د دې هېواد وضعیت ته اندېښمن یو. دا ما واضح ویلي چې که افغانستان د ترهګرو د پیاوړي کېدو او پر امن ځای بدل شي موږ ټولو ته زیان رسولی شي، نو باید مخه یې ونیسو.
له شاوخوا درې اونیو راهیسې له کله چې طالبانو سرپرسته کابینه اعلان کړې هیڅ یوه هیواد هغه په رسمیت نه ده پیژندلې. اروپایي ټولنې چې ډنمارک هم یو غړی دی ویلي چې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو پر مسلې د غور لپاره یې شرطونه دادي چې د بشري حقونو درناوی وشي، یو ټول شموله حکومت جوړ شي او دا مسله یقیني شي چې د افغانستان له خاورې به نړیوال ترهګر د حملو لپاره کار نه اخلي. طالبانو ویلي چې له نړیوالو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په پروان کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو په وینا د پروان په مرکز شهري کار کې پرون د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې. د دې ډلې یو غړی یې وشلی او څو تنه یې نیولی دي. د طالبانو یو ویان بلال کریمي اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د داعش پر دغه پټنځای حمله وروسته له هغې وشوه چې په چهاري کار کې د دوی د ساتونکو پر یو موټر د چاودنې په تړاو یې د دې ډلې دوه تنه ونیول. د شاغلی کریمی په خبره له نیول شویو کسانو یې د داعش ډلې د داعش د دغه پټنځای په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. هغه ونه ویل چې د داعش څو تنه غړي یې نیولي دي. د راپور له مخې په چاري کار کې د طالب ساتونکو پر موټر په چاودنه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د یونان د بهرنیو چارو وزارت وایي شپږ بیست ښځینه قاضیان یا وکیلان چې له افغانستانه دې هیواد ته رسېدلي تر هغو به د دې هیواد میلمنې وي چې په لویدیځو هیوادونو کې منل کېږي. یونانی رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې دغه ښځې له خپلو کورنیو سره د پنجشنبې په ورځ اتن ته ورسېدې. د راپورونو له مخې د هغوی د سپرلۍ الوتکه د ګرجستان له پلازمېنې تبلیسي څخه پورته شوې وه. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د صدراعظم عمران خان دا ادعاوې رد کړې چې حکومت له دې وسله والې ډلې سره په خبرو دی چې اوربند وکړي. عمران خان د ترکی ټي آر ټي نړیوالې څانګې ته پرون په مرکه کې وویل چې د طالبانو له ډلو سره په خبرو دی او دا د پخلاینې پروسه ده. تحریک طالبان پاکستان تر دې سمدستي وروسته یو بیان خپور کړ او پکې یې وویل چې دوی متحد دي، اختلاف پکې نشته. د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې ویاند په ورته وخت کې د خپلې ډلې پر وسلوالو غږ کړی دی چې بریدونو ته ادامه ورکړي. بل لور ته د پاکستاني طالبانو یوې ډلې پرون له خپلو وسلوالو وغوښتل چې د اکتوبر تر شلمې پورې اوربند وکړي. د حافظ ګل بهادر ډلې له خپلو وسلوالو غوښتي دي چې دا شل ورځنی اوربند رعایت کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 تلفات تر ولکه واوښتل چې دا شمېره د پلازمېنې واشنګټن او یا هم د بوسټن د ښار د نفوس سره برابره ده. په متحده ایالاتونو کې په اوسط حساب هر ورځ شاوخوا 1,02,000 کسان په کورونا اخته کیږي. دا فیصدي د سپتمبر په لومړیو کې 1,02,000 ته رسېده. متحده ایالاتونه چې شاوخوا 320 میلیونه نفوس لري د کورونا تلفات پکې تر بل هر هیواد زیات دي. په ټوله نړۍ کې تر اوسه د نږدې 5 میلیونه کسانو ژوند کورونا وبا اخیستی دی. د ګرجستان چارواکي د دې هیواد د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی د نیولو خبر ورکوي. د چارواکو په خبره ساکاشویلی پرون جمعه له تبعید څخه له راګرځېدو څو ساعته وروسته د سیمه ییزو انتخاباتو په شپه ونیول شو. د ګرجستان صدراعظم اراکلی ګاریباشویلی پرون وویل چې ساکاشویلی د امنیتي ځواکونو لخوا له نیول کېدو وروسته یو توقیف ته بیول شوی دی. میخیل ساکاشویلی چې څو کاله په اوکراین کې اوسېده تیرونه اعلان وکړ چې د سیمه ایزو انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوې نن تر سرشتي ګرجستان ته ځي. هغه د 2013 کال په جون میاشت کې د ولسمشرۍ په دوره کې له خپلو صلاحیتونو د ناوړه استفادې او د مخالفانو د استازو د ځپنې په تور په یوه خیابي محکمه کې په 9 کاله بند محکوم شوی و. د اوکراین د جمهوري ریاست یو پخوانی چارواکی یوه بهرني هیواد ته د پټو اطلاعاتو د ورکولو په تور په خیانت تورن شوی دی. د اوکراین د ملي امنیت دولتي ادارې پرون وویل د جاسوسانو پر ضد د تحقیقاتو په ترڅ کې معلومه شوه چې دا چارواکی د یوه بهرني استخباراتي ادارې له لوري جذب شوی و. د ملي امنیت اداره زیاتوي چې د کس په د جګپوړو چارواکو په اړه محرمانه اطلاعات بهرني استخباراتي څانګې ته ورکول. د ملي امنیت په بیان کې نه د دې کس او نه هم د دې بهرني هیواد نوم اخیستل شوی، خو ویل شوي دي چې ده په جمهوري ریاست کې او د ملي امنیت او دفاعي شورا په ادارو کې کار کړی دی. دا کس که اقرار وکړي تر 15 کلونو پورې په حبس محکومېدلی شي. او وروستی خبر دا چې په قطر کې د لومړي ځل لپاره ښځو ځانونه کاندید کړي دي. د راپورونو له مخې د 204 اتیا کاندیدانو له ډلې 28 ښځې دي. ټاکل شوی دی چې دوی نن د شوراګانو د دیشو څوکیو د ګټلو لپاره سیالي وکړي. دا انتخابات دغه شیبه روان دي. د چارو د کتونکو په باور په انتخاباتو کې د ښځینه کاندیدانو ګډون په دې هیواد کې یو مهم او مثبت پرمختګ ګڼل کیږي. هغه هیواد چې د افغانستان د سولې په بهیر او د دې هیواد په روان وضعیت کې مهم رول لوبولی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپر دولس پرشنوي په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د دې اونۍ په خپله سرمشیزه کې د افغان کډوالو پر مسلې تمرکز وکړي. دې سازمان د اروپایي ټولنې او د نړۍ له نورو هیوادونو هیله کړې چې د افغان کډوالو لپاره دي پر یوه هر اړخیز پلان کار وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقونو د څار سازمان په یوه استولي لیک له مختلفو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دغه لیک کې چې پرون جمعه استول شوی غوښتنه شوې چې اروپایي چارواکي باید د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي او هر اړخیز او پراخ پلان وړاندې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هومن رایټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره روزنیز او کاري پروګرامونه جوړ شي.
EU member states should increase
د اروپای ټولنې غړي هیوادونه باید د کورنیو د یو ځای کېدو امکانات د کورنیو د غړو د پراخېدو لپاره زیات کړي ترڅو په دې توګه په اروپا کې افغانان له دې پرته چې په کوم موقف کې دي وکول شي په ضمانت خپلې کورنۍ له افغانستان وباسي. همدارنګه د اسنادو او شواهدو شرایط اسانه کړي. اروپای ټولنې ته دغه راز پکار ده چې د بشري ویزو پروګرام پراخ کړي، مثلاً او څېړونکو ته بورسونه زیات کړي او هم له پوهنتونونو او نورو ادارو سره مهانګۍ د عالمانو، هنرمندانو او نورو لپاره د کاري ویزې امکانات زیات کړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په اوس وخت کې په سلو کې نوي افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسېږي. دې سازمان په دغه لیک کې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د ارزونې پر اساس د افغان کډوالو لپاره پروګرامونه تنظیم شي او په هغو کې د هغو افغانانو ته چې تر نورو زیات زیانمنونکي دي پاملرنه وشي. دغه سازمان په جولای میاشت کې سپارښتنه کړې وه چې اروپا دې په 2022 کال شاوخوا 16,000 پناه غوښتونکي ومني او د نورو په نسبت باید افغان پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکړي. یوه بله غوښتنه یې دا ده چې اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته د افغانانو جبري لیږل ودروي. هیومن رایټس واچ دغه راز په وروستي لیک کې ویلي چې افغانان د درېیم هیواد ته چې د حقوقو یې درناوی نه کېږي نه استول کېږي. اروپایي ټولنه وایي چې د اکتوبر په 8 په غونډه کې به له زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. د اروپایي کمیسیون د کورنیو چارو د کمیشنر یلوا جوهانسن په خبره هغه کسان زیانمنونکي بلل کیږي چې د افغانستان د پخواني دولت سره کار کاوه او هم هغه نسل چې د یوې خلاصې ټولنې لپاره مبارزه کوله. ټاکل شوی چې اروپایي هیوادونه د بشري حقونو په شورا کې د څه باندې 40 هیوادونو په ملاتړ راتلونکې اونۍ یو پریکړه لیک تصویب کړي چې د نورو مسایلو تر څنګ به د افغانستان لپاره یو ځانګړی رپورټر هم ګماري. دغه رپورټر به له افغانستان سره مرسته کوي چې پر نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د بشري حقونو او د بشري حقونو له ډلو د ملاتړ دنده به لري. د اروپایي ټولنې په وینا ډیر کارونه په افغانستان کې د نوي حکومت په راتلو له ګډوډۍ سره مخامخ شوي دي. لبلې خوا طالبان ویلي چې له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي او هیچ چاته به زیان ونه رسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون وویل چې غواړي د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره نوې اړیکې ټینګې کړي. متقی وویل چې افغانستان له درې څلوېښت کلونو راهیسې د پردیو د مداخلې او یرغلونو قرباني شوی، خو طالبان نه غواړي چې د نورو په څیر د سیاست قرباني شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ پښتیګل ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په وسلواله نښته کې مرشوب لا اوښتې ده. طالبان سیمې ته ورغلي دي. نور په دې راپور کې
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د شیګل ولسوالۍ په چاکوړی کلي کې د جمعې لمانځه څخه وړاندې د دوو کورنیو ترمنځ وسلواله نښته شوې چې په کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله وختې. د دوی په خبره چې سیمې ته طالبان رسېدلي او جګړه یې مهار کړې ده. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل
شیګل ولسوالۍ کې کومه موضوع چې شوې ده ماسخیم ده. د دوو قومونو په خپلو کې شخصي دښمني ده، نو دواړو په یو بل باندې ډزې کړي. اوس پورې معلومات دا دي چې دوه کسان زخمیان دي او دوه چې دي نو بشارګان مړه دي. نو ابتدایي معلومات دغه دي او شخصي مسله ده، د خلکو شخصي دښمني ده. نو د ولایت نه ولا طالبان ورغلي دي، مجاهدین ملګري ورغلي دي، امید ده چې اوس به حالات کنټرول کړي.
د سیمې اوسیدونکو هم وایي چې خطه د پوخانی شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده. د کونړ ولایتي شورا غړی او د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی جمال الدین سیار وایي
هغه یو شخصي دښمنۍ ده. ډېره خلک جماعت تجیب او سابل جانب ته ناست، دوه مړي دي او زخمیان پکې دوه کسان دي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کورنیو ترمنځ په وسلواله نښته کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پر ځنګل څړځایونو پوله پټي اوبو او په نورو وړو خبرو د قومونو او کورنیو ترمنځ نښتې کېږي چې پکې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. خلک په هر سیمه کې له وسانیو چارواکو دینی عالمانو او قومي مشرانو غواړي چې د دغو دښمنیو او شخړو د هواري لپاره سره یو موټی شي او په راتلونکي کې د دغه ډول مرګ ژوبلو مخه ونیسي.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې طالبان هڅه کوي چې د دوو کورنیو ترمنځ دښمنی ختمه کړي. بل لور ته یو شمېر افغانان ادعا کوي چې په مختلفو ولایتونو کې طالبان ترې ډوډۍ او خواړه په زور غواړي. دا کسان وایي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او دوی خپلو کورنیو ته د خوړو په برابرولو کې پاتې راغلي دي او توان نه لري، په داسې حال کې به ورته ستونزمنه وي چې طالبان ترې باج واخلي. جزئیات په دې راپور کې
یو شمېر افغانان وایي چې د طالبانو په نامه د ځینو کسانو لخوا ترې باج او ډوډۍ غوښتل کېږي. دوی وایي داسې وخت کې چې په ټول هیواد کې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او دوی د خپلو کورنیو د خوړو د برابرولو وړتیا نه لري، نو دوی ته ستونزمنه ده چې طالبانو ته باج ورکړي. یو له همدې کسانو د کابل ولایت په کوهدمن ولسوالۍ کې اوسیږي. دا چې ورته د متوجه امنیتي ګواښونو له امله د نوم د نه ښودلو په شرط خبرې کوي، وایي چې طالبانو ته د ډوډۍ د ورکولو توان نه لري. دا دو دېرش کلنه مېرمن د اوو ماشومانو مور هم دا وایي چې خاوند یې درنو کارونو په ترسره کولو سره په ډېر سختۍ توانېږي چې کورنۍ ته یې په ورځ کې د یوه او یا دوه وختونو ډوډۍ برابره کړي. هغې وویل چې طالبانو ته اړوند کسان په نوبتي ډول له هرې کورنۍ خواړه غواړي.
همداسې په نوبتوار ډول زموږ کورونو ته راځي، موږ ته وایي چې راته خواړه برابر کړه. ما کله چې ورته خواړه بر کړل نو هغه ونه منل او راته ویل چې موږ ته غوښه او وریجې برابر کړه. ما له ګاونډیانو زر افغانۍ په پور واخیستې او لاړم دوی ته مې خواړه برابر کړل.
د هیواد په بله څنډه شمالي بغلان کې هم خلک لاورته ستونزې سر ټکوي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکی چې له امنیتي ویرې نه غواړي خپل نوم څرګند کړي زیاتوي چې د پخواني دولت کارکوونکی و او درې میاشتې کېږي چې خپله تنخواه نه ده ترلاسه کړې. ده وویل چې کورنۍ ته یې د خوړو برابرول ورته ستونزمن کار دی، خو اړ شوی چې په تېره یوه اونۍ کې شلو کسانو ته چې د طالبانو له ادرسه ورغلي ول وریجې او لوبیا تیار کړي.
د کلي د وکیل او د نورو مشرانو په وسیله خلکو ته اطلاع ورکړې ده. موږ د پلی خمری په درې مناحیه کې اوسېږو. د سیمې د خلکو لیست یې اخیستی او جماعت پر جماعت خلکو ته ویلي دي چې پر دوو کورنیو یو وخت ډوډۍ حواله کوي.
په همدې حال کې طالبان وایي چې خپلو کسانو ته یې اجازه نه ده ورکړې چې لا خلکو خواړه او ډوډۍ وغواړي، او وایي که داسې ستونزه موجوده وي هغه به حل کړي. د طالبانو د ویاند یو مرستیال بلال کریمي